سلامونه وخت بخیر لګر می مخکې لاس بجې شوې ده صفی ولستان ایگزامو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم وړاندې ازادي رادیوي مجله رو خو ترغه مخکې خبرونه راکونه پیل په خبرونه کوو د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې $2.5 میلیون زیبستی در رسیدو خبر ورکړ دغه بانک په خبر پانه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په ترڅ کې د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي د بانک د دغه مرستو د هرکلی ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي دغه نغدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه د افغانستان نړیوال بانک ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نشي مهمه کنل کیږي نړیوال بانک وی په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلای دی دغه بانک پرون پنځبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه یو چټک سروې نتیجه خبره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یو ویلي چې د 2021 کال د اگست له میاشتې وروسته خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولای خو نورو چې خپل فعالیت دوام ورکړي ویلي چې د اړتیاو کمیدو ته په پام ار شوی چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې ترسره کړې ده اکثریت ګډونوالو یعنی 2.5% ویلي چې د تولیداتو او د خدماتو پیرودونکي خورا کم شوي او ار شوی چې فعالیت کم پانګونه کم او کارکونکي رخصت کړي د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه ورستی راپور هرکلای وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو ترڅنګ 14,000 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کیږي دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغه افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولای شي غور وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړې دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوې تر څو خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایراني چارواکو او خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرېنږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مقر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي نوموړي پرور اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ د پاکستان ستري محکمه پریکړه وکړه چې ملي اسامبلیا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبه دی په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بی باورۍ په اړه د رای اخیستو بهیر چې نوموړي د تیرې یکشنبې پر ورځ مخه ونیوله بیرته پیل شي د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي وو چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي تفصیل نوریاس نوریا ورو
دا د اپوزیسیون ګوندونو د پزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیوله او څلورو ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و عمران خان د تېرې یکشنبې په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و خو د سترې محکمې د قاضیانو 15 کسیز پلاوی پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر حسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو مهمه پریکړه وبلله وی ویل ولسته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو اجازه راکړئ په ځانګړې توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده د سترې محکمې د دغه پریکړې له مخې به ملي اسمبلی سبا د اپریل په 9مه غونډه کې او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شوې مسودې به رایې اخلي که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدراعظم لپاره رایې اخیستل کېږي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بی واک کېدو لپاره اپوزیشن ګوندونه د 324 کسیزې ملي اسمبلی 122 غړو مثبت رایه ته اړتیا لري. د قانون لمخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولې لیک کې ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدراعظمي څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پرېکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واک کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پرېکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره یې تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي، نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هېڅ یوه صدر اعظم خپله دوره نه ده بشپړ کړې.
و هم اوریدل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بېګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي، پام وکړئ د خلکو غږونه.
زما نوم جاوید ګل دی او اشرف روغ چوکیادګار سینیئر نائب صدر یم. مرکزی تنظیم تاجران سره چې دی زه تعلق ساتم. موجوده چې کوم د سپریم کورټ فیصله یعنی آئین پاسداری حوالے سرا چکم سناو شوا نو دا ډیر ښه فیصله اغی دوکړه، ځکه چې دا آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده اور موجوده په دې فیصله سرا عوام ډیر زیات خوشاله دي. قومی اسمبلی کې چکم دا آئین ماتې دل اور آرټیکل 5 چکم دوی لاگو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل ازاری شوی وا.
زما نوم مختار دی، از تغبیر سودین کې ما او تعلق مې د جماعت اسلامی سره دی او دا ډېر خپې سره سپریم کورټ وکړه، ځکه چې کدا سې کیږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره به یین غیر یینی طریقې استعمالول او خپل حکومت پرې کولی، لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورنمنټ وکړه کم سپیکر ډیپټی سپیکر چې کوم فیصله غیر یینی. نو دې نه مخکې هم دغه شان یو کار شوی و چې مشرف په دور کې او هغې باندې بیا سپریم کورټ فیصله راغلې وه، خو چونکې هغه فیصله عملي نه شول او هغې لپاره بیا بل بین جوړ شو. نو د هغې د وجې نه داسې دا فیصله هم وشو. دا فیصله کوم رااله نو دا په 5-0 کې رااله، ځکه چې 15 ججان په مخالف کې و چې جم نشته دی. ان شاء الله ردی به زموږ د عین ډیر ښه دغه راشي.
السلام علیکم، زما جاوید نوم دی، د جماعت اسلامی ضلع چارسدی تعلق جنرل سیکرٹری یم. او نن چې کوم دا سپریم کورټ فیصله وکړه نو دا په اصل کې نه دا حکومت نقصان دی او نه چې کوم دا حزب اختلاف ګټه ده، بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب چې پاکستان بچو.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو ممانعت وغانده. دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې خپله پریکړه بدله کړي. تر دې مخکې یو شمېر مختلف لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه چې پر نجونو او ښځو محدودیتونه دي لیرې کړي، خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه له خپل دریځ نه دي پشا شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د اروپای پارلمان غړو د نجونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. اروپایي پارلمان پرون پنجشنبه د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ډاډ دې ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپایي پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک کې دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک کې له 2 کیلومتره لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي.
The Taliban must reverse these decisions.
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره، بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دی بدله کړي.
for their people.
طالبان پر افغانستان دی بیا زلی واکمنی دو رئیس پتی روز باندې 200 ورځو کې شپږم ټولګي پورته نجونې نه دی پریږي چې خوندې تلاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوې جوړه شوي. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بېرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړی شوي دي.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبريالانو او درسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبريالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو بیرول دي ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبريال بسم الله وطن دوست له 2 ورځو توقیف وروسته پرون خوشي کړ، خو په غور کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې استازی او خبريال غلام رباني هدفمند چې 2 ورځې مخکې نیولی تر اوسه ورسره بندي دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کېږي. یوناما ویلي بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوي له 10 ورځو توقیف وروسته چې ارتباط ورسره قطع و خوشي شو خو نور بندیان شول. یوناما په خپله ټویټر پاڼه کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خپره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د 2 خبريالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې ویلي چې د 4 شنبه په ورځ په غور کې د دې کمیټې استازی غلام رباني هدفمند په خپل دفتر کې د کار کولو په مهال د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبريال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له 2 ساعته پښتنو ګرویګنو وروسته خوشي شو، خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استازی ښاغلی هدفمند تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې دغه راز ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبريالان نیول شوي له مسؤولو ادارو سره یې پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمند ژر تر ژره خوشي کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبريالان نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد وی رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خبرونې وکړي او ځینې وختونه که خبريالان د دوی د ادارو لخوا احضاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کېږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبريالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبريالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبريالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړي. د افغانستان د خبريالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په 13 مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هیواد کې له 22 خبريالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخم ته هلته د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غاڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینواری ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او پی وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ راتک تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوی. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی وو چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادره هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو پیوار کارت تصدیق به کاوه او د پاسپورت او ویزه پرته به پرې په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکوله. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتلو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیراځي او هر تنه د دې وسنه لري چې پاسپورت جوړ کاوه د پاکستان ویزه واخلي. ځنې افغان وګړي مشال ریډي